سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچې شوې از موږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي اسمتران به کیسه سي کور بده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تعلیم د حقوقو فعال او د قلم لار ټولنې مشرمتي ولوي ساده طالبانو له زندان خوشي شوې دي قلم لار ټولنې په خپل اکسپانا باندې لیکلي دي چې مدي ولوي سانن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته خوشي شو غلې ویسا د مارچ میاشتې په تاسو په کابل کې ونیول شو طالبانو په دتور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې مدي ولوي ساله تعلیم د افغان نجونو د محرومول په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسمن د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دی ویلي د پاکستاني چارواکي وايي د افغانانو په ګډون د نقرونه بهرنی وکړو دوی ستلو پلان نه هی کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتیدن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه هغه ویلي دی یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لاوله ژمن و چې نه قانون کډوال بل پاکستان باسي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د نه قانون کډوالو د ستلو د پروسی په پایل کې به دا کسان موقتی مرکزونه ته بیا یو تر څنګ هغه خلک چې په خپل خوخه وزي همکاري ورسره وشي اندېښنه ده چې یو ملیونه ول افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې اوسېده قانوني اسناد نه لري ستر لږ وخت سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ پینر د سیشن په پولیس د ملګرو ملتونو مو غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ستلو په پلان اندېښنه وخوده او له پاکستان د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنی حالت کې وسلوال بریدګر په ډز سره لکچر لګ 22 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د امنی حالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوین په کلب کې پرون وخت په خلکو باندې ټزی وکړي مین د امریکا په شمال ویدیس کې ولري پروت یالاتې شل کناډا سره نشته دي پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څل وخت کلن کس باندې شکل لري چې بریدې کړې دي امنی حالت لسکونه پولیس او امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د بریدګر د عملیات یې پیل کړی دی او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماته ورکړه د لوبه د بنگلورو په لوبغالي کې و د انګلستان لوبډلې د درې دی شورونو په لوبول سره ټول لوبغالي لاس ورکړه یو سل شپږ 50 منډي وکړه سریلانکا په 15مه ورکې د دوه لوبغالو په سوځي د سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماته ده او په دې سری د پرمختګ چانس نور هم کم شوې دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي او یې پیلې دي افغان لوبډلې خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان او ګټل چې په پراخه کچه وستایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 پیل شوې دي چې پایلوبه د نومبر په 19مه وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلی چې طالبان د جعلی غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلی غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نقد مرستو ګټه پورته کړې ده د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت ل رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې لکار کول منه کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس لاندې کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور حمله کول شوې چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار د راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور لمخې امریکا د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پنهه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بل بیلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو ملمانه دي. لومړی شاخلې منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حد ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کې د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گورو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کرا شفافیت ندرلود. هغه سی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلی وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي او دا د 85 او 90 ته پورته شو او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک د پاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
نه راځي. زما اصلي سوال دا و، وبښئ منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي؟ که رسلان راته وایست
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرسونه یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه سیګار پخوا هم و سمسته که پخوانی راپورونه وګورو او اوسنی وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا د هغه سي ارزه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي او خلک خوشاله نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی؟ دا مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وای طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه. قدرمنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله.
سلامت اوسې.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نقص موږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زمونږ درد نشي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2000 کال را په دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي، لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کو مونږه که دغو دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعدوي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه 2 کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد ډالر طالبانو ته ورغلی دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې دا کاملا غلطه خبره ده، یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضع کوي او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید نشي، ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیا رغونې په خاطر او په عامل منفیع پروژو کې د مصرف په خاطر بیرته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. پر صورت زمار داده چې سیگار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دی پیشنهاد کی.
بله.
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هیڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیگار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري.
بله، ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نه دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسې لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نه دولتي موسسات، او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو، موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړ جاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه بیه عملي کولی شم، او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلارې یا کانسپټ چې ورکوي. ان جی اوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډېر ټیټ نرخونه ورکړي. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چا ته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او د سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اغه پیسې چې دی غریب او بې وسلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له غوڅخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډول مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئنه یاست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې په خو هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئنه یاست؟
او دا دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافتي مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او سم دغه موضوع شته. د جرایم مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو و هم په شرکتونو او په نورو ادارو دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دی چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر سلفی صد معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغه سي موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نا دولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي دا غوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لوی کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبر یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک په خوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو درکولی شم د ډبلیو ایف پی ادارې یو مشر په خو از تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د خغلی احمد کرزی په وخت کې چې د قندر د دبليو اف پی مسول و هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې، بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو بیا دې نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې مرکز ته راغې چې ډېر بدنام شو بیا دې غالبا یا وسلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله دا اگر غیر رسمي فساد ده او مشت رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وسدل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد په دې معنی ک اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. وایي د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم وو، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم وو، لیکن هغه وخت کې د خپل انجوګانې دې د ټیکس ورکاو وزارت مالیه ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل د کارمند ټیکس دا به وزارت مالیه ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو هغومره به ټیکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنې د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي ده، سې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی، دغسې نه دی. که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانون ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي یا د انکشافي پروژو د پار په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې وه ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې وو، بلکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر مؤسسه کې یو د خاط نفر نماینده و، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه مؤسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کیږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه سوایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا چې د شرکتونو تیر کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، کاغه شرکتونه دي او که نا دولتي موسسات یا ان جی اوګان دي، هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپل شفاف دي هغه سره نمرسته کوي او نه هم پریکار کوي. مګر هغه ډونران چې د نن نه په خپل په غوي کې دا غوي په ډانه کې دا غوي په رهبری کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګری واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بیل موضوع ده، لیکن دا چې یو اداره ورته وای چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې لما سره خپل ویل لري، آشنایی لري، لغه سره قرارداد وکړه، لغه مال واخله، لیکن دې بلې ماخله، دا خو بیا اخره فساد دی.
کومګ به شرعي نظام خبره کوي او داسې څوي نه شران دا جواز لري نه عرفن او نه هم په قانون کې داسې تشتا. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغه ادارو یو بل لطف مو کې چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غونډې اداره
شاید کړی وي. ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب ویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خواره کړي، دا ډونرانو ته هم ورکړي، دا د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغه به کار هم جعلي وي، دغه به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا واغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یو ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمه کمپله اخلو، دا غي کمپله وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي، که یو ادار راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم $100 کې بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغه نړیوالې ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډیر او کم راځي، دا د هغه نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسو یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکو د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي، د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کې چې دي دغه نرخ او کوالټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي، عین کوالټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچېره په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یوناما اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاشته وي، نورې ادارې وي او دغه شرکتونه هم، او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي. دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي دا
پروپاګاندا. سلامات اوسه منصور صاحب. سلامات اوسه ډیره زیاته مننه. د سوداګری او پنګونی خونو لمړی مرستيال یونس مومن صاحب هم وصله استودیو سره وصل دی. مومن صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې یو موضوع چې د مؤسسه یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري. هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسه مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسه مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سلمان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل دي کې سلامونه دي کوم په تلل کې شو راځي چیرې کړی وي او شش پې پېل کړی وي ماشانه پېل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبری به خامخا دا ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره مزه او دا فرمان دی چې د خپل ستدي ګولې دا خبره مزه ده چې د خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بل ساتونه لري او تایت نه تایت سوی خبر وی یو بل چانه وی تایت کړي. زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان اوس دغه مشخ په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته. دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما څه په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نه ویلې شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
مشته خو ویلې یعنی زه یې کند ته وایم چې کله چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریک کړی چې دا موضوع
لیکن پر حال بلاد بشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب که داسی راپور نخبری شی چه فکر کوی چه تأثیر به پا نړیوالو مرستو تو بیگوره؟ سیگار داسی عادی اداره نده، طول و لویدیزوالو چه پا افغانستان تمرستی کولی دی اداری پا یونه و شکل سر چارلی دی و پا دی بندی باور شده دوی لخو خو او دا مرستی هم دوی کوی. نو فکر نکوی چه مرستی با اغیز منیشی افغانستان ته؟
ګورې مونږ په مجموع کې تاسو به توایو چې څه په خو او د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډیرو دغه فساد په دغه مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا 15 انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انجو د خپل د د وزیر او د موین او د رئیسان او د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډیر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب په خو دی اوس یو تفاوت دی چې په خو دوی په خپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلې لیدې دا غلطیو دا فساد لیدل کې بیا مجبورې ځان ساسو سمرستي وکي. اوس هغه حالت نه دی.
بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسان نه دی چې تاسو دې مخاوني سي ځکه دا څه نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چاته ورکی و هلته پولیس یا طالب راشي و هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبی کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د خوانمو او اوس داسې سړی ګارنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسې ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیفه میل کېږي هیڅ هیواد هیڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هیوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسېږي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه ده چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې $2.5 میلیون افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هیوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر خیر سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
شبر سه محترمه دا د امراستو په مورید توسې خبرونه ده زمون خوار زار زده خوص ولایت نه پړی کې کیه می خوص ولایت زمیدان ولسوالینه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده سیب لیوال
خسب لیوال سیب
دلته خو چې کومې امراستو چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه رسیدلې دغه منطقي کې هم موږ سره نه درو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو اوسې خلکو ماشینه کته شوې دي هیڅ امکانات نه لري نو مرستې نه وته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت
مرستې څوک ویشي
مرستې خو مؤسسات ویشي دغه وړه ویشي غوړي ویشي دغه شیان ویشي خو هغه کاپي نه دي زمیدان خو
پیشمه چې مرستې به کمی ټولو ته تبن چې نه رسېږي اوس مرستې کمی شوي دي اما درته وایي چې څوک پرې څارنه کوي څوک یې کنټرولوي آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي
نه دا سده چې څارنه خو حکومت اپ لري سه باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلک کوي بل په زمیدون کې کونډې ډېرې شوي دي شهیدانې ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې وو خلک یې په اردو کې پولیسو کې وو نو کونډې اتمو دلته ډېر دي شبر صاحب مؤسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامت اوسئ اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه آزادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې دی هغوی لپاره وایم چې د آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه کړې ده چې وای طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه وای د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لري
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلی چې
د خونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمن خو خون کې چې خوانځي اوس بندې، هغه هم په کور ناشې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستل
کېږي. ټول معاش اخلي چې ور کم کړي،
او غالبا چې پوره معاش اخلي اوس چې کم شوی یا بندې، هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه و یا 8% چې د تقاعد په نوم د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده، هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر اتاک تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي، چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې، او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيو، د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوند دی وي، دوی یا مېرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلې شي.
بله، ډیر زیاته مننه مومن صاحب. دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي، تر څه د پورې تاسې تاثیر وینئ، څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دغه مرستې چې اوسم کېږي، د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي، موږ چې څه واضح ورکړي چې دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا بدی کې باید خبرې وکړو، نو حکومت هم دکترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي، د کنټرول لپاره ورته وایي ټوله موسسات په دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کېږي، که چیرې د دې لپاره اړوند د ریس خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی، او اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کېږي، که د زلزلهګانو سره کومک کېږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره که کومک کېږي، دا ډیره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یو نومه مشر سره چې ملاقات درلودي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارډ په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې باندې موږ ټول چې زموږ تجارت را ایلکی او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي، آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه څه کچې راغې، پسې وایي زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډیر کار پیدا
کړي. لکه مومن صاحب، په وسته سه خلک ډیر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ د وقتا مشکلات سته، اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده، اول د افغانستان د مجمد پیسو یې لکېدل، افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي، او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهاني د تاجراتو لاندې دي، یقینا جامع جهاني په دغه حالات کې باید کومک وکړي، داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه د افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري، چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي، که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي، دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات دي، یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو، او جامع جهانی د دا اوسه پرې چپ پاتې ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو، هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو،
الو،
مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و آوریدون که تا سلام و تقدیم هم
سلامت و سهی مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لغو کسانو چخایی هست چه ده مؤسسو لوری مو بشریم رستی لدلی دی چه دا سم او حقدار و خلکو ترسی شو کنه؟
بلکل مهربانی زباب زباندم. انشاءالله تعالی خبر دستا ہو کم. اول جمال زپر دی کابل سپاری که کیم. اول بده دی موضوع لگ مخی لگ مقدمه دستا ہو گئیم.
مهربانی او چل لنده؟
لنده انشاءالله تعالی لنده. سرنگا چه افغان مسلمان بوده است تقریبا پا دقا پینزو لسیزو تره دو یا نیمه پیره کوره که دو، خصوصا پا دا ورسته دو لسیزو که د امریکا پا مسئله د ناتو و اروپا پا دی اشغالگار و دو مزدران و دقا مظلوم بوده است تا دست اما انسانیت و جون که بحران
تا خو بیانیه شروع کرد. لطفا سوال دو که بیانیه ما ورکوی لطفا
شانده صحیح ده. نو دمراست پا بارا با زدوم را در تاویم تا بیانیه با تیر شما در چه دمراست پا بارا با دوم را در تاویم چه کم امراست شویه یا کی چه هر سنگه دی منانه تکو اغا که ده هر خارجی مفت خدی که دی کم شخصی شرکتو تخیی منانه تکو کور ودانه ورتاویو در حالی که مرتحق خلکو تا نرسیدلی نرسیدی اول دغه کوم د سرپناه په نامه باندې چې کومې شوې که ته وګورې دلته فکر وکړې که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي هغه چې پنځه شپږ منزله بنګله و هغه بلډینګ لري هغو خلکو ته رسېدلې نه هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی هغو ته نه رسېدلې نه رسېږي نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې نه راسي. او په دې کښې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي هغه حکیم سنایي و بلولې دانا ته څه پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه هغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې چې راغلې و کار چې پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیرته نه و چې چاته وی چې پلانی چای پروش در بیستانی دا خبر از گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خاران در تکه وی چه خدای تاور کری وی ما مغد تاور کری مشتر که نپیدر نبو خودیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسی در نرسی ایترو سپر
دیر زیاد منان کور ودان. یو بلاوردون که امشتا بیا باور شمیل بنو تا میرابانی که وی تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو چلندی میرابانی تاسل استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو درم کو سلام و
سلامت و سی مهربانی
اورور دا سیگار چې دی سیگار اوای خوندار غرزیدا معلومات کومه کوي چې دوی مون خندل ته وسیګو نم دی وطن خلق یو مون موسسات تم ګورو مستم ګورو تعال ایوانم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي هڅه کوي په کلو کې داسې وګړي پیدا کړي ډېر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې مرسته یو اوی خبر چې کوي. نو سیګار دا هومره معلومات نه لري لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا وړ ده چې امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې اصل لري. نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه سلامات اواز د تکی چې بس تاسو خبري واوریدل شوې تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې ډیر زیاته مننه. اتمر صاحب تاسو دی اوریدونکو خبري واوریدي روسي اوریدونکو داسې خبري کولې مخکنی اوریدونکو یو څه متفاوت ستاسو نتیجه څه ده له دغو خبرو څه نتیجه اخلي؟
ګورې دا یو ډېر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی که داسې تاسو ته وایم چې یعنې دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسېږي. په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپل وظیفه دغه خپله امانتداری اجرا کوي او دغه کومک هم مستحق کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې کېږي، یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ موږ ته کومک نه دی را، هېڅ دا ټول پروسه تر سوال لاندې راولي. بلته اول خو خپله محسوسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په همغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوو، یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوا نه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسېږي، دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسان ته ورکړي، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړي، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه ده او کومه لاره پاکه ده چې دوی وشي کولی شي دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پېشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي، او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست په پکتیکا په دې ولایاتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی که مدیریت نشي، دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې ایفمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي، د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورني موسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي، دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بېخي له منځه وویوړل شي. او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسېږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو انجیوګانو په نوم راځي، ډېره لوړه برخه د ارجنکاست یا اداري مصارفو، د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو، سفریو، ګیسټ هاوسونو او میلمستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو انجیوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي، هغوی د 9-15% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر، د سون توکو نه غیر، د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي، د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي، چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي. او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مالګه هم خلکو ته
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واورو مومن صاحب زموږ ته دواړو میلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانه خستل شي او د ښاغلی منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرستي وي شي او غوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانه خلی ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې و نه لګوي بلکې له بیوزلو سره ډېر مرسته پیو کې ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستي ډېر ډېر خلکو ته ورسی شي
ډېر مننه زو فکر کوم چې هم د جناب درول استاد جناب احمد خپل منصور صاحب نظر زو تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رشه هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې د دالګشتونه راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي ولز فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابین او هم د بلنل چې درمه من دی او دا چې رامن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور ته مثال یا وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی کدا غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه
لیکن پدیانه متصونه ویل چې مالیه تری واخیستل شی او کوانه خستل شی هغه پیسې چې دی به وزله لپاره راځي تولې باید مالیه تری واخلي
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفې یو لوړ کمیټه د مالیاتو لپاره یو عمومي کمیټه څخه چیرې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کوم موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شان څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل سره دي مګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزموش ته غوړی وخت وغوسه مالیه ناخستل کیږي نو وغوسه مالیه ناخستل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دغه ګټه نه پر کوي دا یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه ناخستل کیږي زه فکر کوم دوه شان چې دی ګوري تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو ګوري دی یو ورپی مالیه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره جناب استاد او منصور صاحب دې کنا کړی چې ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک بیرته په بازار کې په ډېر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دبليو پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړه غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو ترسي وړي کوړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غوړي د بل ځای څخه راوړي وړه د بل ځای څخه راوړي او دلته دغه کیږي
شته چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې که تاسو غوړي راوړی د وی ډیر خلکو ته په کارم پیدا شي خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونې خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو دی او صادې رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي
زړه په سرويشتلم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خل ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خل ځواني دا و چاته پاتا خل ځواني